یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 4 د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان له کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو باید له ډېرو کسانو سره سلا مشوره وسي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اولوار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړې دي. د کندوز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او مرګ ژوبله یې اړولې ده. او په تاجکستان کې حکومت خلکو څخه غوښتنه کړې چې د جمعې په لمانځه کې دی ګډون نه کوي. پورا خبر نو اوریده. امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اول وار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره ټلیفوني خبري کړې دي. ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته د دې ټلیفوني مکالمه پړه وویل چې د او ملا برادر خبري شی پر مخ تللی وي. دای وای چې د طالبانو له مشر سره می خبري وکړې، ډیره ش مکالمه مو درلوده، موږ موافقه کړې چې تاوتریخوالی بنوي، موږ تاوتریخوالی نه غواړو او وبګورو چې څه پیښیږي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به ډیر ژر د افغانستان له حکومت سره خبري وکړي چې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پراته خنډونه لري کړي. د دې لپاره د طالبانو په وینا یو خنډ د 5000 طالبانو زندانیانو د خوشي کېدو مسله ده. په کندوز کې سیمه ییزو چارواکو نن وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز په باغ شرکت او چله مزار کې د امنیتي عسکرو پر پوستو باندې حملې وکړې او 19 تنه یې وژلي دي.
چپات په خلانه په نتیجه کې 15 نفر شهیدان لرو، 3 نفر زخمیان. همدا رقم په منطقه د چلمزار وایي چې په دې چلمزار کې هم طالبانو شهیدان لرو، 3 نفر زخمیان.
په کندوز کې یو معتبر امنیتي سرچینې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په باغ شرکت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو 15 عسکر وژل شوي او 3 زخمیان دي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو ویاند په افغان د ملي اردو پر عسکرو د طالبانو پرونی حمله تایید کړي، خو په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده. د کندوز والی یا د افغانستان ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د میدان وردګ ولایت شارواله ظریفه غفاری به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله کلنۍ جایزه وګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې ظریفه غفاری په هغو 12 ښځو کې اعلان شوی چې د افغانستان چې سشکالې د زړورو ښځو جایزې ګټلې دي. دا به په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنیو ښځینه شاروالي په توګه ظریفه غفاری د ځینو زورواکو لخوا تر سخت تهدید لاندې وه، خو هغې مبارزه وکړه او هغوی غلط ثابت کړل او ورته ثابته یې کړه چې ښځې رهبری کولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سشکال د افغانستان لپاره ظریفه غفاری او د یولسو نورو هیوادونو آذربایجان، بولیویا، چین، ماليزیا، پاکستان، سوریه، یمن، بورکینا فاسو او زمبابوی ښځو ته جایزې ورکوي. د تاجکستان حکومت د خیوات له خلکو نن غوښتنه وکړه چې د جمعې د لمانځه لپاره د جماعتونو ته لټګه ډډه کوي. د تاجکستان حکومت دا کار د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. په تاجکستان کې دروسه د کورونا ویروس کومه مثبته پېښه نه ده ثابته سوي، خو تاجکستان له چین سره ګډ سرحد لري. د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو کمیټې نن پر فیسبوک لیکلي چې جماعتونو ته پر تک بندیز لګول داسې یوه مسله ده چې له ډېرې مودې راهیسې بحث ورباندې کېږي، خو لا یې دا پرېکړه نه ده کړې. تاجکستان 9 میلیونه وګړي لري. تاجکستان د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پرون د افغانستان او څلور نورو هیوادونو سره خپل پروازونه و ځنډول. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي د اپریل تر میاشتې پورې تاجکستان ته له سفره منع سوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي و څارونکو اداره وایي ایران د خپلو غني کړو یورانیوم زیرمې تقریبا درې برابر زیاتې کړې دي. ویل شوي چې ایران د غني شوي یورانیوم په تیرو دریو میاشتو کې زیات کړي، چې د 2015 میلادي کال له اټمي تړون څخه څرګنده سرغړونه ده. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې پرون دغه راز وویل چې داسې څرګندېږي چې ایران درې نا اعلان شوي اټمي ساحې هم لري، چې دغه ادارې په اړه د تهرانه د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني او اروپایي ټولنې سره په 2015 میلادي کال کې اټمي موافقه لاسلیک کړې وه، خو د امریکا متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې له دغې موافقې ووتل. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او پر ایران خپل بندیزونه لا سره ولګول.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه په اروپرونی کاوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای دا ونسان لکړکې څخه وتل اسانه کار نه دی، نو باید لډیرو کسانو سره سلام مشوره وسی.
I said right from the beginning, not easy to get out of these conflicts, very complex.
په کندوز کې لږو ورشتونو بازګران اندیشمن کړي.
دغه وچکالی د اندېښنې وړ ده، باغداران واقعا متضرره شوي دي او ډیر اندېښمن دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې کورونا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی، چې په نړیواله کچه اندېښنې پارولي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کېدای سي د افغانستان د حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې عملي کېدو ته زړه ښه نه کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا د افغانستان له کړکېچ څخه وتل آسان کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره سلام مشوره وسي. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره پرون ټلیفوني خبري وکړي او دا خبرې شې بللې دي. امید ظاهرمل د موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له د څخه ورو.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوې هوکړې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي کېدای شي د افغانستان حکومت د دې هوکړې په اړه قانع نه وي. ولسمشر ټرمپ چې په واشنگټن کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول ویل د افغانستان حکومت له امریکا سره ښې اړیکې لرلې دي، خو امریکا په افغانستان کې ټریلیونونه ډالر مصرف کړي او یوازې د پولیسو دنده مخته وړي. دوی ممکن د افغانستان حکومت د شوی تړون تطبیق په تړه وزله خنه کړی. افغان دولت کلونو لپاره امریکا سره خیړی کې پاللې دي. موږ په افغانستان کې په ټریلیونونه ډالر مصرف کړو، خو په دې کلونو کې موږ یوازې د پولیسو دنده درلوده. موږ باید دا جګړه ګټلې وای او ممکن په لاندې وخت کې خزنه غواړم چې په میلیونو انسانانو وژنم. دا یو لیونتوب دی. د نږدې وخت کې به زموږ حضور شل کلن شي. ما په لومړي کې هم ویل چې له دې کړکې څخه وتل اسانه کار نه دی او له همدې امله هم د کار مثبتې پایلې په اړه حیران یم. د افغانستان حکومت رسمن تروسه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کب میاشتې په لسمه یعنی د تیر شنبې په ورځ، هغه مهال چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، ویل حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکې هوکړې هرکلی کوي، خو پر ځینو برخو یې ملاحظات لري چې له طالبانو سره به په مخامخ خبرو کې مطرح شي. د ولسمشر له خبرو سربیره د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم ورته خبرې کړې وي. د امریکا ولسمشر داسې مهال د دې هوکړې په اړه د افغانستان د حکومت په نارضایتۍ غږیږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر سره خپلې ټلیفوني خبرې خې بللې دي. ولسمشر ټرمپ ویلي طالبانو ورسره منلي چې نور تاوتریخوالی نشته، خو له دې ټلیفوني مکالمې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور موندلی او یوازې تېره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا په څلور ولایتونو کې د افغان ځواکونو پوستې په نښه شوې دي. د کندوز د ولایت شورا مرستیال سیفی الله امیری ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د کندوز په بالا شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې پایله کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي، شپږ ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک هم تایید کوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دي. د روزګان د والی وان زړګې عبادی هم منی چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیر وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خدا چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د عملی کېدو په اړه مطرح شوي بحثونه پای ومومي او آیا دا هوکړه به عملي شي او کنه، په دې اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. او شمیر شنونکي وایي د دې لپاره چې دغه هوکړه بشپړه عملي شي باید په نړیواله سطحه تضمینونه رامنځته شي. بله
ډیره مننه د امید زهیرمل. په راپور کې مې وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان له کړکیچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره په دې اړه سلا مشوره وسی. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې پرونی ټلیفوني خبرې شي بللې دي. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغه چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نوی، د سولې په برخه کې پورته سوي ګامونه جګړه پای ته نسی رسولی. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې ځینې خنډونه استا. امید ظهیر مل له شغلی اعظمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا درکړې چې د سوي موافقې په اړه د افغان حکومت رضایت نه دی ترلاسه شوی؟
د افغانستان حکومت هم هیلمند دی چې همداسي تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغانی مذاکرات پیل او د امریکای متحده ایالات چې د افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دواړه خواوې باید دوی پر یو میز باندې زمینه مسایل کړی وای، کښېنولې وای، د دوارو خو غوښتنې باید پر هغه باندې غور وبرسي کړی وای او دا ستونزه حل کړی وای. زه په دې فکر یم چې دغه ستونزه او مشکل باید په بین الافغاني مذاکرات کې حل او فصل شي او دغه نارضایتي واقعا زه په واسه لري چې زه فکر کوم چې سری کشتی باید مطرح نه وي، شرایط باید مطرح نه وي، خو غوښتنې هم باید د دوارو خو ومنل شي او امریکان ته پکار ده چې دې ټکټ باید متوجه وي.
اوس د دغه هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوی او شمیر برخو ته تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې ملا برادر سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کم یا واغوی منل. خو تازه یوازې تیر شپه د ډلې په سلورو ولایتونو کې نږدې دیرش افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. که دغه سي ژمنتیا اصلا موجوده نه وي، فکر کوي چې دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي؟
ګورې، امریکا او طالبان به همیشه ویل چې باید امریکایان د افغانستان نه ووځي، نو هغه د امریکایانو ورسره هوکړه وکړه چې په څوارلس میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باسي. نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نوه ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې د امریکایانو سره اوربند کړی وو، خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړی وای او پر یو میز باندې کښېنستلی وای، د ستونزې او مشکلات به حل کړی وای. خو زه بیا هم په دې آن یم تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسی او نظارت، دا سوله سمې پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسی. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا د ویایمې کلیزې هغه تاریخي او تراجیدی بیا تکرار نه
شي. اوس که جګړه شدت اخلي، د امریکا او د ناتو دریز په دې برخه کې چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا، هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره لري،
امریکا او ناتو ته په کار ده چې یو روشانه دریز ولري. دریز باید دا وسی چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید سلکشي نه وي. همدا یو کتاب دی نو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم د سینسی کې راځي چې دوه فصلې سړی ولولي او اخري فصلونه پاتې هغه بیا ګټه نه کوي، دا معنی مو په لري.
سناتور سه فکر کوي چې دې هوکړې د عملی کېدو په برخه کې یو شمیر پراخ خندونه شته دي چې باید فصل شي او د لمنځه ولاړ شي.
کاملا خندونه د مذاکراتو ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې هیڅ کله باید شرطونه او سریکر شي باید دواړه لوري ودی کړه شرطو د څو کسو موضوع سره یا خود به خود بمبست.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام له اکرام ناورو.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د واویا پرمختیایي پروژو هوکړه لیکونه چې نږدې 400 میلیون افغانۍ ارزښت لري د دغه وزارت د پرمختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د دغه وزارت ویان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل
ای پروژه شامل ساخت کانال، کاریز، سربند، سرکای روستایی و اینا می باشد و بعد از قرارداد ازی از طریق از امروز بعد از قرارداد کار از رسمان شروع میشه.
دیوای چیل دی پروژونه نگدی 2 لک افغانان کتا اخلی. دا افغانستان دا کلو بیارغوانی و پراختیا وزارت دا معلومات و پاساس یا دی پروژی و پر رتون کی او کال کی بش پڑیشی. تکل شوی دا چی دا قبالو دا ثبت او اجرا پروسال لمحاکمونه دا افغانستان دا خرجوڑاونی او رازی وزارت تا انتقال شی. دا دی وزارت ویان حشمت ناصری ازادی راڈیو سره په خبرو کې دا یو بیسار اقدام یاد کرد. هغه زیات کړ چې په دې کار سره به د کورونو د رسمي قبالو په ثبت او اجراتو کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي. ښاغلي ناصری وویل چې په یاده پروسه کې به د فساد ټغر ټول او د اقتصادي پراختیا لپاره به نوي فرصتونه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو په اساس وړاندې تر دې د زورواکو له لوري زیات شمېر غصب شوي ځمکو ته جعلي قبالې جوړې شوې دي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د بدلېدو بایي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 40 افغانۍ لاس پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم یو نړیواله مسله تعقیبوو. د کورونا وایرس د نړۍ غنو هیوادونو ته خبر سوی دی. اوس تر چین له نور هیوادونو څخه د کورونا د نویو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. اسمت سروند د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې را سره دی. سروند صاحب، لومړی راته دا ووایه چې کورونا وایرس اوس کوم نور هیوادونو ته خبر سوی دی، دغه پیښه زیات سوی دی؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، په داسې حال کې چې د کورونا په وایروسو د اخته کېدونکو شمېر په چین کې مخ په کمېدو دی، په یو شمېر نورو هېوادونو کې دا ناروغي خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایروسو اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په ایران کې په دې وایروسو او همداراز ایټالیا کې ډېر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایروس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د 2300 کورونا وایرس تایید شوی او واویا تنه ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د پارلمان 30 غړي او د ایران د عاجلو طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کورونا باندې د اخته شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
تر اوسه په داسې حال کې چې د یو هیواد د پارلمان 30 غړي په کورونا وایرس اخته وي، فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه چې د ایران حکومت وایي زیات په دې وایرس اخته شوی وي؟
سالی صاحب، همدا خبره اکثر ایرانیان هم کوي. دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایروس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایروس اخته ده، نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان، د څه باندې 3000 کسان په کرونا وایروس اخته وي او یا د اویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کرونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کرونا په وایروس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایران څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي، په کاسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپلې پولې په همدې خاطر تړلې وې.
بلې، څرون صاحب، تر ایران وروسته تاسو د نور هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډیر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 90 تنه په کرونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کرونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرسو له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډیر کسان اخته دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه د 15328 تنو کرونا ثبت کړی ده یا تثبیت کړی ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر پرون پورې د 100 تنو کرونا تایید شوی و. پرون اوکراین او مراکش تاجکش هم ویل چې د کورونا پیښه ثبت کړي دي. البته د یو وطن د افغانستان گاونډي تاجکستان د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره نن د خپلو خلکو غوښتنې چې د جمعې د لمانځه لپاره جماعتونو ته لاړ نشي. البته تر اوسه پورې په تاجکستان کې د کورونا کومه پیښه نه ده ثبت شوې. دې ته ورته غوښتنه په ایران کې هم شوې وه. د تېرې جمعې د لمانځه لپاره د خلکو غوښتنې وو چې لمونځ به لغوه وي، لمونځ مه کوئ ځکه چې کورونا وایرس خپرېږي.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کورونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
سالی صاحب، په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2000 تنو کورونا تایید شوې ده او څه باندې 3000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 95 په چین پورې ارتباط لري، او ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اوله کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا ورو ورو د ناروغي نورې نړۍ ته خپرېږي.
ډېره مننه له عصمت سروان څخه. مو غوردل چې د کورونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی دی. اوس تر چین له نورو هیوادونو څخه په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو زیات راپورونه ورکول کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم امید زهیرمند له کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانې په خپل سر لیکنه کې د طالبانو جګړه له سره پیل کړه. د امریکا د ریټ څه دی د پښتني زینوان لاندې لیکلي طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان لمنیتی ځواکونو سره به جګړې ته دوام ورکړي. د رسپانې له قوله د طالبانو دا ډول دریس خي چې دوی نه غواړي د افغانستان شخړه له سیاسي لارې پای ومومي، بلکې دا ډله د خپلو مسلحو کسانو په زور د ټول افغانستان د اشغال خوب ویني. هشت صبح زیاتوي له امریکا سره د طالبانو د هوکړې موخه یو تکتیکي چلند چې د ډلې غوښتل په دې کار سره له امریکا څخه د بهرنیو عسکرو د وتو یا هم کمیدو په اړه تضمین واخلي او بیا جګړه زیاته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس افغان ځواکونه مجبور دي چې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه د بهرنیو عسکرو په وتو سره د ډلې ته د جګړې د جواز هیڅ دلیل نشته، او نه هم هیڅ مذهبي مشر او آن ظالم پاکستانی مفتیان د افغان ځواکونو د قتل فتوا ورکول شي. پرسپانه په دې برخه کې امریکا او ناتو پښتنه مطرح کوي. په داسې حال کې چې طالبان پر افغان ځواکونو د برید امر کوي، د دوی دریت څه دی او آیا دوی اجازه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نویمې لسیزې تکرار ته وګرځي؟ ملي ارمان ورسپانې بیا په افغانستان کې د طالبانو جګړې ته اشاره کړې او لیکي طالبانو په افغانستان کې ستاسو جګړه پای ته ورسیده. ورسپانه لیکي طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د شتون په بهانه نږدې 2 لسیزې جګړه وکړه. په ځانمرګو بریدونو کې زرګونه ملکیان ووژل او په لسګونه ټولګټې سیمې ویجاړې کړې. خو اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وشوه، په افغانستان کې د طالبانو په اصطلاح پیل شوی جهاد پای ته ورسید، او له دې وروسته باید پاکستانیان هم په افغانستان کې د جهاد فتوا صادره نه کړي. ویسا ورسپانې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته په هغو څرګندونو تبصره کړې چې په یو ډول د سولې د شوې هوکړې په اړه شکونه راپیدا کوي. ورسپانې لیکي د سولې د هوکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونې اندېښمنوونکي دي چې ویلي دي دوه داسې لاسلیک شوي سندونه شته چې یوازې د کانګرس غړیو ته به ښودل کیږي. ویسا ورسپانې زیاتوي دا ډول څرګندونې د دې زمینه برابروي چې هغه لوریو ته پلمه په لاس ورکړي چې نه غواړي د سولې په اړه لږ شوی پرمختګ پراخ شي. رسپانه زیاتوي د سولې په اړه د مشکوکو نظریاتو په څرګندولو سره اندېښنه ده چې افغان ولس یو ځل بیا د نهیلۍ څپېړه پر مخونه خوري او افغانستان هسې نه بیا له کومې نوې غمیزې سره مخ شي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د 15000 طالب بندیانو پر خوشی کېدو وسلول طالبان اختلاف لري. د افغانستان د ولسمشری مانی یو ویان وایي چې په دې اړه نهایي تصمیم د افغان حکومت لخوا نیول کیږي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالب زندانیانو په خوشی کېدو کې کابل ته د امریکا او افغانستان ګډه اعلامیې اعتبار لري، او په دې برخه کې اصلي تصمیم نیونکي د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر د ویان مرستیالې دورانی وزیری آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان دولت او د امریکا متحده ایالاتو اعلامیه کې په واضح توګه دا څرګند شوی دی چې د امریکا متحده ایالات به د بندیانو د خوشی کولو په حصہ کې صرف یو تاثیر کننده رول ولري، او نهایی تصمیم به د افغانستان د دولت په لاس کې. هغه څه چې د دوی په توافقنامه کې ویل شوی دی هغه تضمینونه او تعهدات دي چې دوی یو بل ته سره ورکړي دي.
وزیری وایي د مذاکراتو له پیل مخکې په دې اړه تصمیم نه نیول کیږي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی له آزادی راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې افغان حکومت ویلي چې دغه مسأله باید د شرط په توګه مطرح نشي. د افغان حکومت او امریکا ترمنز د ګډې اعلامې او د امریکا او طالبانو ترمنز په هوکړه لیک کې د طالب بندیانو د آزادۍ دو پاړه د نظر توپیر هغه سدي چې اندېښنې راپارولې دي. د نړیوالو اړیکو په خالد سادات وایي دغه اختلافات به د سولې پروسه له خنډ سره مخ کړي.
توافقنامه کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوې ده، د افغانستان اوسنی حقوقي نظام د افغانستان حقوقي شخصیت ته دا په نظر کې نه دی نیول شوی. دا به هغه نقطه وي چې ممکن د افغانستان د حکومت له خوا د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې یو لوی مشکل راځي.
د امریکا او افغانستان د ګډې اعلامې په سلورم بند کې راغلي یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول او یو دایمي او تلپاتې اوربند ته رسیدل هغه څه دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به له طالب استازو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې د خبرو په نیت ګډون وکړي چې د امریکا له لورې ورته زمینه برابرېږي. دغه خبره به د دواړو لورو د بندیانو د آزادېدو د پیل لپاره عملی ځانګړتیاوې په پام کې ونیسي. خو د امریکا او طالبانو د سولې په هوکړه کې د دغه موضوع په اړه داسې لیکل شوی دی: امریکا ژمنه ده هر څومره چې ژر کیږي د بندیانو او جنګي اسیرانو د خوشې کېدو لپاره له ښکېلو خواوو سره پر اعتماد جوړونې کار پیل کړي، تر څو د طالبانو د اسلامي امارات چې د متحدو ایالاتو لخوا د یوه دولت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي بندیان د مارچ په لسمه د بین الافغاني مذاکراتو په لومړۍ ورځ خوشي شي. د حقوقي چارو پوه نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې ګډه اعلامیه په غیر مستقیمه توګه هوکړه تاییدوي، خو د دغو سندونو ناسرګند ټکي او توپیرونه کیدای شي چې د طالبانو په ګټه تفسیر شي.
زه فکر کوم چې اصلا ستراتیژیک بس یا ستراتیژیک سند په مذاکرات دوه سند مقابل کې د اعلامیه او تکتیکي حالت درلود. هر صورت هر ډول اختلاف هر ډول تبندي تعبیر له اسنادو نه کولی شي د سولې په پروسې باندې ناوړه اغېز وکړي.
له دې سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د طالبانو استازي د افغانستان له پلاوي سره نه ګوري او د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه یوازې د حکومت د زندانونو له مسؤلینو سره ګوري.
خپلواک صاحب د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکي: له تېرې شپې راهیسې طالبانو پر علیشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت شاه ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي: له طالبانو او حکومت څخه غواړي چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. ادریس احمد له زابل لیکي: د طالبانو لخوا د تشدد پر زیاتوالي د ټولو افغانانو رایه دا ده چې ژر تر ژره د دې ډلې پر ملاتړو لکه پاکستان او ایران نړیوال بندیزونه ولګول سي. اتل افغان له لغمان څخه لیکي: د وسلولو طالبانو څخه پوښتنه کوي چې له افغان دولت سره د څه دپاره جګړه کوي؟ مخکې مو خو د امریکایي ځواکونو پر خلاف جګړه پر مخ بیوله. او جعفري لیکلي چې د افغانستان د کونډو او یتیمانو اوښکې به څوک پاکې کړي؟ د کندز اوسیدونکي وایي چې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه اورېدو او د بارانونو کموالي دوی سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آیان نور جزئیات وړاندې کوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي حافظ الله شهیدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه وچکالي د اندېښنې وړ ده، باغداران واقعا متضرر شوي دي او ډېر اندېښمن دي. دا دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، هرچی، هغه واقعا ډېر متضرر شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسیدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي، خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکه د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغیزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نادر خان نیازی او سمیع الله قریشی په دې اړه وویل:
کندز د افغانستان کندو بلل کېدلو یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي، دا ټکنی کېږي.
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسي باران وسي واوره وسي پسته، خو هغه ونه سو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي، تر څنګ نور هغه آفات او مرضونه سي دي، واخه دي ځینې راشنه سوي دي. یعنی په ټولو کې سکالې داسې غنم نه دي سوي په کندز کې. دي موږ په سیمه کې سي باید ورته موږ هیله مند اوسو.
بلخوا د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي هم وایي چې په روان ژمي کې د واورې نه اورېدو دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق ازادي راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالې موږ سخت اندېښمن کړي یو خو که چیرې د پسرلي په موسم کې هم ورښتونه ونه شي نو ښایي په راتلونکي کال کې زموږ بزګران له وچکالۍ سره مخ شي خو په هر صورت کې موږ خپل چمتووالی نیولی تر څو د بزګرانو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړو کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید څخه اوري
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د لومړي وار لپاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي ترامپ ویلي چې مکالمه یې ډېره شوه د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د افغانستان د ملي اردو پر پوستو باندې حملې کړې دي او په دغو حملو کې زیات شمېر عسکر وژل شوي دي د کندز ولایت لا تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې د تاجکستان حکومت نن خپل خلکو ته وویل چې د جمعې د لمانځه لپاره دی جماعتونو ته نه ځي د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو د کمیټې مشر ویلي دي چې دوی پر دې هم غور کوي چې په تاجکستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونو ته د خلکو تګ ممنوع کړي خو تر اوسه یې لا دا کار نه دی کړی په تاجکستان کې لا د کورونا ویروس هېڅ پېښه نه ده ثبت شوې او تاجکستان د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره افغانستان او څلورو نورو هېوادونو ته خپل پروازونه ځنډولي دي د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر وویل چې د افغانستان جنوبي کوریا چین ایران او ایټالیا وګړي تر اپریل پورې تاجکستان ته له سفره منع دي
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدئ او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوشاله یا لایک کړئ هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو باسنو کې برخه واخلي د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/ازادي رادیو تاسو ازادي رادیو ته ورځي چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماشام تر 8 بجو دوام کوي د ازادي رادیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو او نورو وسایلو کې ډاونلوډ کړي او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اولی کولای سي چې واوري او تیر خبرونه په سبتي بڼه اوریدلی سي د ازادي رادیو د وسنۍ خبرونه خبري برخه پای ته ورسېد په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان او نيزه پروګرام خبري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد الله فيه ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتلا د کورونا وایرس ژر خپریږي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خورمړی بل مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو
له نشي موادو سره د مبارزې زنګوړو ځواکونو په کابل ښار کې نږدې 10 کیلوګرامه خیخاوني ولا د کورنۍ او چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ویل پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې د اسوګنی په یو کور کې 19 کیلو او 15 کیلوګرامه خیخاوني ولا د نشي مواد د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه کابل ته راوړل شوی ول چې د قاچاق په تور دوه کسان هم نیول شوی دي په ننګرهار ولایت کې چې د پاسه 300 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې شپږ تلويخ کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ کړای شوی ول په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې 215 کیلوګرامه اومه چرس او 2 کیلوګرامه تریاک ونیول چې د اسوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی ول او په دریمه پیښه کې د جلال آباد ښار په نامه نه هي کې شپږ تلويخ کیلوګرامه چرس ونیول شول چې د موټر سایکل په وسیله قاچاق کول د نشي موادو د دې پیخو په تړاو 15 کسان هم نیول شوې دي او د ونې ورستې په خداده چې په هرات ولایت کې اته کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په هرات خار کې د دریو عملیاتو په نتیجه کې اته قاچاق کوونکي له 200 کیلوګرامو هیخي هیروینو او 400 سره نیولې دي. د کسانو د هرات ولایت له ولسوالۍ څخه نشي مواد راوړل او په هرات خار کې د نشي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په معتادینو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته د لپاره چې بعضي معتادین خصوصا ایران د نیمروز ولایت ته بعضي وخت ریپورت کړي.
دا چې کورونا خپل معتادین څنګه د کورونا له ناروغي څخه وساتي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
د مخدراتو کو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کورونا د وایرس له ډیر خطر سره مخامخ دي.
دا چې د کابل پر رستورانونو کې د قیلون تر شا نور څه کیسې پټې دي په دې اړه هم راپور لرو.
اول خنومش قیلون خانه است.
نومي هسي قیلون خانه ده. کله چې ورننوزي هلته ډيري نوري خبرې دي.
د محبت په نوم معتاد وایي چې په کوماندوز واکونو کې په هیروئن وخت اسوم.
دس یو نفر راغې لکه یو چا چې ما په حمایت کړی ما په راغلې چې زلاشت خدا سړې بیرته به عمل لاوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تاسو لا ورته ګوري راځي چې تر غاړې ونی سره چپای کو
خوای دای به مونږ وژنه او مونږ په رڼو سترګو ورته ګورو.
اوس پرونه په موتاجونو کې د کورونا د ناروغي په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په موتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته ویل ایران ګڼ شمېر موتاجین په زور افغانستان ته راشړلي چې اکثره په هرات او فرا ولایتونو کې اوسېږي. څرنګه چې موتاجین معمولا په ګډه نشه کوي ډېر نور موتاجین هم په دې ناروغي اخته کولای شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو اعتیاد انسان د وجود مقاومت د میکروبونو پر وړاندې کمزوري کوي. له همدې امله موتاجین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغي باندې اخته کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له تثبیت سره پر یو وخت د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي څرنګه چې اکثریت افغانان په ایران کې په نشه یي موادو باندې معتاد شوي او په دې وروستیو وختونو کې افغانستان ته په زور را اړول کیږي ډیر امکان لري چې دا معتادین له ځانو سره افغانستان ته د کورونا وایرس راوړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته وویل دا معتادین چې یو برخه یې په فرا، نیمروز او هرات ولایتونو کې اوسېږي په ډلهیز ډول نشه کوي. له همدې امله امکان لري چې دا ناروغي پر یو وخت له یو ناروغ څخه څوروغ نفرو ته ورسي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته د لپاره چې بعضي معتادین خصوصا ایران د نیمروز ولایت ته بعضي وخت ډیپورت کیږي. چون بعضی وقت دوی سر یو ځای کینی او نشه ای مواد استفاده کوي نو زمینه د انتشار ډیر ده. خو یو خوال امده چې بعضی معتادین اصلا کورونا نه لري د خلکو نه لرې ژوند کوي دا یو چانس ده چې جامعه ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کی. اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته.
اکثریت هغه معتادین چې په هرات، فرا او نیمروز ولایتونو کې اوسېږي او له ایران څخه په زور راشړل شوي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسېدونکي دي. خدای چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي. کله چې په هرات ولایت کې د هغه افغان په وجود کې د کورونا وایرس لومړی پیښه ثبت شوه چې له ایران څخه راستون شوی وو نو په معتادینو کې هم د دې وایرس په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د نشه یي موادو اعتیاد د انسان د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي. له همدې امله معتادین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغي اخته کیږي.
کله چې یو نفر مخدره مواد استعمالوي په دوه مشکل سره د سیستم دفاعي مجګیو د چې د مکمل انرژي نه اخلي بل د حجرات چې د تخریب شروع کوي او د حجرات تعداد کمیږي. کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي بل اخر وجود نشي کولای مقاومت وکړي او میکروبونه پیغاله وکړي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د چیرنو لمخې هغه څوک چې اوږدمحاله ناروغي ولري د کرونا وایرس پر وړاندې کمزوري او لپخول ویږي چې په دې ډله کې معتادین هم راځي.
محمد ایاس تر نه کوچ په معتادینو کې د کرونا په اړه راپور اوراوه، بیا هم د جناروغي په اړه خبرې کوو. دا چې د کرونا په وایرس ککړ معتاد نشه نشانې څه دي؟ کای معتاد په جناروغي اخته وي څومره دا درسته چې دا ناروغي د هغه د کورنۍ نورو غړو ته هم ورسي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې معتادین څومره د کورونا ناروغۍ ته برابر دي.
د مخدره توکو استفاده او احتیاط خپل یو مزمنه ناروغي ده او د نورو مشکلاتو تر څنګ د یو کس عمومي صحي وضعیت هم له مشکل او له ننګونو سره مخامخي او د دې تر څنګ د استفاده کوونکي معافیتي سیستم هم له مختلفو مشکلاتو سره مخامخي. د هغه تر څنګ بل مسله د حفظ الصحه او د خپل ژوند او خپل صحت او خپل وجود نظافت ته د توجه مسله ده. د مخدره موادو په معتادینو کې نظافت ته توجه ډېره کمیږي. د دې تر څنګ د دې تغذیه او خپل غذایی عاداتو ته خپل خوړو ته توجه لمنځه ځي او په دې اساس د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کرونا د وایرس له ډېر خطر سره مخامخ دي، هم د اخته کېدلو له لحاظه او هم ډېر امکان دا ده چې په دغه کسانو کې د کرونا وایرس شدید او وژونکی سیر ولري او ډېر ژر نور شاوخوا کسانو سره په دې مرض اخته شي.
په معتادینو کې د کرونا وایرس نښې او نښانې څه دي تر څو کورنۍ پوه شي چې غړی یې د کرونا په وایرس باندې اخته شوی دی؟
په مجموع کې د کرونا وایرس نښې نښانې هغه شدید والګي یا زکام ته مشابهت لري، بلکې د دې سیر تر هغه شدید وي او په بعضې کسانو کې کیدای شي مخصوصا په هغه کسانو کې چې له مخکې نور سیستمیک یا عمومي ناروغۍ لري لکه معتادین، په دې کې کیدای شي د تبي ټوخي او د شدید زکام ورته اعراض او علائم پیدا شي، د عضلاتو درد، کسالت، پرنجیدا، د پوزې بهیدنه، لسترګو د اوبو راتلل، دا ټول هغه علائم دي چې په دې حالت کې بیا د وغو سیر کېدای شي شدید وي او د دې وایرس د سرایت یا د نورو کسانو لپاره د دې د انتقال توانایي ډېره زیاته ده او ډېر په کم وخت کې کېدای شي نور روغ کسان هم اخته کړي.
معتادین ډیری وخت یو ځای نشي کوي او له کرونا وایرس څخه د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر هم نه لري. که یو معتاد په کرونا وایرس باندې اخته شي څومره د دې چانس دی چې د کورنۍ نور غړي هم ورسره په کرونا باندې اخته شي؟
بدبختانه په افغانستان کې په مجموع کې د ژوند شرایط، حفظ الصحه او د ژوند امکانات ډیر محدود دي او په معتادینو کې دا مسله ډیره زیاته جدي ده. که خدای مکره یو دل د کرونا د وایرس چې یو دغه کسانو ته یا دغه خاصی اجتماعي ډلې ته ورسیږي کیدای شي دغه نتایج فاجعه باره وي، یعنی یو ډېر لوی ناورین رامنځته کړي. په دې خاطر چې موږ قطعا هغه اصطلاح عمومي صحي معلومات نه لرو، وقایوي تدابیر په مجموع کې ډېر کمزوري دي او په دغه کسانو کې په خاص شکل سره فوق العاده ډېر کمزوري دي او د حفظ الصحه د نظافت مسایلو ته قطعا توجه نه کیږي. نو د مخنیوي لپاره یا په دې برخه کې د خاصو اقداماتو یا د خاصو ځانګړو او تخصصي مداخلاتو لپاره ضرورت ده. نو په دې اساس دوی هغه خاصه طبقه ده یا په اصطلاح هغه خاص اجتماعي ډله ده چې په دې کې د کرونا وایرس کېدای شي یو غټ ناورین رامنځته کړي، کېدای شي ډېر په سرعت سره په دې کې خپور شي او د دې پایلې کېدای شي هم د امکاناتو له لحاظه او هم د مړینې له لحاظه بېساري وي.
معتادین په ډیری سختی باندې بستر کېدلو ته غاړه ږدي، څنګه کولای شو چې په کرونا وایرس باندې اخته معتادین کارانتین او درملنه یې وکړو؟
دا مسله ډیره زیاته توجه غواړي. نو که چیرته موږ غواړو چې مخنیوي یا د وقایې په رابطه کار وکړو، نو په کار دا ده چې دولت په مجموع کې او د سیاست عامه محترم وزارت او نور مرسته کوونکی ادارات دی مسالې ته یو خاصه برنامه جوړه کی، خاصه ډلې دی توظیف کړي او دی نورو خاصو فعالیتونو ترڅنګ دی کورنۍ ته معلومات ورکړل شي، دی هغو دی پوهاوی کچه دی لوړه شي، دی مخنیوي لپاره دی له هغو سره عملا مرستې وشي، او دی ترڅنګ دی معتادینو په اصطلاح هغه ځایونه چې دی پکې دی ډلو په شکل یا په اصطلاح دی سرپنا په شکل راټول شوي دي، هغو کې د دې تجمعاتو مخه ونیسي، په عین حال کې د موقت لپاره د دې ټول لپاره بسترونه برابر شي، یا هغه کسان چې په بستردار مراکزو کې تداوی ته ضرورت لري هغوی د تداوی ته ریفر شي، که احیانا دغسې یو خطر رامنځته کېږي مخکې له مخکې آمادګي موجوده وي او د خرابو عواقبو یو څه مخنیوی شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري، اوس مو پام د قیلون چلم تر اړو. د قیلون چلم لامل یو شمیر ځوانان په نشو باندې اخته سوي دي. لږه مو تاجونو څخه ځنی وایي چې دوی غوښته چې پر رستورانونو کې قیلون وڅکوي، خو هلته په نور نشو باندې اخته سول. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست څېړنې شي چې د قیلون څکول نور نشو ته لار هواروي، ځکه چې د قیلون په چلم کې ځوانانو ته چرس او نور نشي مواد ورکول کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وژمه جبار خیر وړاندې کوي.
د کابل ښار یو قیلون خانه چې یو شمیر ځوانان او پیغلې قیلون پکې څکوي. قیلون څکون کې ځکه قیلون خانو ته ځي چې هلته د قیلون څکولو لپاره ښه زمینه برابره ده. د دې رستورانت لاندې نه پوره یوازې قیلون څکولو ته ځانګړی شوی دی. دلته نجونې او هلکان ناست دي او قیلون څکوي. موسیقي او د قیلون څکونکو ځوانانو او نجونو خبرې او خنداګانې هغه څه دي چې دا رستورانت له نورو رستورانتونو څخه بیلوي. په دې رستورانت کې یو کس چې خپل مستعار نوم قاسم خي خپلو مشتریانو ته وایي چې دلته ډیر ښه قیلون شته، بیلابیل خوندونه لري.
زموږ د قیلون ځانګړنې په غذایي مینو کې لیکل شوی دي. تاسو د هر ډول قیلون فرمایش ورکولای شئ.
که څه هم د دې قیلون خانو مالکان په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي او یوازې د قیلون خانی پر دروازه لیکل شوی چې دلته الکولي مشروبات او نور نشئی مواد مراوړی. اجمل سروری چې قیلون خانو ته تګ راتک کوي وایي چې په قیلون کې انجونی او هلکان د تنباکو ترڅنګ بیلابیل نشئی مواد هم څکوي. په دې نشئی موادو کې نشئی ګولې هم شامل دي.
داخله قیلون خانه یک پارتیای بوده که
په قیلون خانه کې محفل و. دوی قیلون خانی په هر څنډه کې دوه درین جونې او هلکان سره ناستول. دوی په قیلون او ټابلیټ کې ګولې وباندې موتات شوی و. په قیلون خانو کې دوی په چایو کې نشئی تو کې وراچوي چې دوی موتات شو هر ورځ دلته راشي
مجبور شوند بیان.
یو شمیر موتادین چې په روختون کې بستری دي له ډاکټرانو سره په خبرو کې وایي چې قیلون خانی د نشئی موادو د استعمال ځایونه دي. زکی چې اوس د کابل ښار په جګدلک روختون کې بستر دی وایي چې قیلون خانو ته یې تګ راتګ کاوه او هلته چرسی شو.
نومې هسې قیلون خانه ده. کله چې ورننوځي هلته ډېرې نورې خبرې دي. ما خپله په قیلون خانه کې چرس وڅکول چې له هغې ورځې راهیسې ورباندې معتاد شوم. د قیلون خانو مالکان د چرسو او نورو نشئی موادو د خرڅولو له لارې ډېرې پیسې ګټي. دوی د قیلون په نوم پر خلکو باندې نور نشئی مواد خرڅوي.
قیلون چلم ته ورته یوه آله ده چې په افغانستان کې لډیر په خوا زمانی راهیسی تنباکو، چرس او نور نشئی مواد پکې څکول کیږي. طبي ډاکټران وایي چې په قیلون او چلم کې د تنباکو څکولو زیانونه هغه مهال څو برابر ډیریږي چې کله چرس او نور نشئی مواد پکې وڅکول شي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمول ریاست تخنیکی مسول عبدالشکور حیدری د تنباکو استعمال د احتیاط لومړی ګام بولی.
در افغانستان کوم سروي
د افغانستان د نشئی پریخودلو په مرکزونو کې زمون ناروغان مونږ ته د احتیاط لړی داس بیانوي چې لومړی یې سیګریټس کولی نسواری کړي او یې هم په قیلون خانو کې چلمس کولی او تر هغه وروسته په نورو نشئی موادو باندې اخته شوې دي.
د قیلون خانو دروازې شپه ورځ د مشتریانو پر مخ خلاصې وي، ان تر دې چې د زینو قیلون خانو مالکان ادعا کوي چې د پولیسو چارواکي هم د دوی په قیلون خانو کې وړیا قیلون څکوي. خو د کابل ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز بیا دا خبره ردوي او وایي چې په دې اړه یې مستند شکایت نه دی ثبت کړی.
مالکین پین کافا پین اداره دارن
د قیلون خانو مالکان کې دا ادعا لري نو د کابل امنیه قومندانۍ ته مراجعه وکړي او هلته د خپل شکایت ثبت کړي. موږ د داخلي امنیت برخې ته سپارښتنه کوو چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي.
موضوع بررسی شوه.
تیر کال په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د قیلون خانو تړلو په کمپاین کې د قیلون لزګونه چیلمونه راټول کړل شول، خو بیا هم د کابل ښار په رستورانتونو کې قیلون ښه ډیر او په ښکاره څکول کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیاره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. او اوس به د موتاد له حال خبر شو. شپږمشت کلن محبت ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی، د وای چې دا کازوی په چرسو باندې اخته کړم، خو کله چې په کمانډو ځواکونو کې شامل شوم هلته په هیروینو باندې موتاد شوم او وظیفه راڅخه پاتې شوه. دا چې محبت نشو نور له څه ډول کړاوونه سره مخ کړی دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
د نشي حالات نه مخکې چې زه په ننګرهار لیسه کې وم، تقریبا هغې وخت کې زموږ ورونه چې و کاروبار ښه و، پلار م تجارت کولو، بیا پلار چې کومه سرمایه موږ ته پاتې وه هغه سرمایه د منځه لاړله. بیا د هغې نه وروسته چې دی موږ دا جالونه شروع کړل، دغه د جالونو په وخت کې زموږ یو ترور زوی و، دا به راتللو هلته به ده به هم جالونه کول کېناستو به. داسې یو شپه راغله ما ته ویلې وایي زه چې زو وایي پلانکیزي کې دغسې د یو ملګري واده م دی، دی واده ته لاړ شو. ما یې راځه چې زو لاړ شو، چې کله واده ته لاړو نو اولین ځل ما تش سګرټ هم نه وسکلي، نه مې نسوار اچول. راته ویلې وایي چې ته ونیسه دغه چرس، ونیسه دا چرس وسکه، نن شپه سیل دی، دا دربانې ښه لګېږي. ما یې دا چرس ما کله نه دي سکلي، نه ما کور کې څوک عملي شته دی، نه زه خپل عملي یم. خو راته ډېر شله شو، شله شو، یو دود مې چې وسکلو هغه زه داسې په یو خوشحالتیا احساس کې راوستلم، په خندا کړلم. چا به جمع یو خبره کوله که هغه هر رقم خبره به وه، نو ما به ورته خندل. دې خندا خندا کې دا چرس په ما ښه ولګېدل، چې ښه ولګېدل همداسې دې چرسو کې بس مخکې تللو. داسې وخت راغی چې دا چرسو کار پرېښو، بیخي چرسو کار نه کولو. بیا د دې نه وروسته چې دی داسې ملګري راغله چا ته ویلي راځي دا چرس کار نه کوي، راځي دا تاریاک وسکو. بیا به ګژډبې ته کېناستلو، په ګژډبه باندې تاریاک څکل. داسې وخت راغی چې تاریاک هم کار نه شو کولی. بیا د تاریاکو نه وروسته یو انډیوال هم راغی په سخي صاحب زیارت کې کېناست، وایي راځي دا ټولې نشې هم وکړې، وایي نن دغه نشه وکړي دا سره کم ته ده. خو بس دا نشه هم وکړه له موږ ولا دغه د نشه د نور نشې خو هېڅ نشې نه دي، نشه خو د پوډر دا نشه ده. بس هماغه و چې په پوډر راغلو، دې کې د کمانډو چانس ماته راغی. درې کاله ما رشخور کې وظیفه اجرا کړله، بیا ضربتي کنډک ته ورکړم، ضربتي کنډک یو کال مې وظیفه اجرا کړه. په څلورم کال داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې، ما پسې راغلی ته چې زه لاړ شه، خو دا سړی بېرته په دې عمل لاوله. دا به چې کله راغی خوا کې به مودرېدلو، دوه سګرټه به یې لاس کې ول. ما به هغې وخت کې نور عمل مې ټول پرېښی و، تقریبا دغه دوه درې کاله ما عمل بیخي پرېښو مې نه کړو. خو ما ورته ویل مې دا څنګه دوه سګرټه ته لاس کې نیسي، وایي دا بیل شی مې ته راوړي، دا یو دود خو نن زه د سره وسکم. هغه دا ونه ویلې چې دا پوړي دی، دا دی هغه دی. ما هغه دود مې چې وسکلو په مغې باندې راغلم، چې راغلم زما په وجود یې تر دې پورې تاثیر کړی چې حتی یو خو دغه غاښونه یې زموږ ما د منځه وړي دي، او بل د وجود هډوکي راته لږ ضعیفه کړی دی. پخانه هغه کوم حافظه چې هغه حافظه لګ راته ضعیفه کړی ده. داسې یې ملکه یو مړ سړی چې یو بس نه کوم چاته څه ښه رسولی شي، د کور هم بدې راځي، د خلکو هم بدې راځي. د ژوند تر ټولو بده خاطره دا ده چې بس ما ډېر شوق و نظامي چوکاټ کې، زه چې کله نظامي چوکاټ ته لاړم ما وایي زه به ځان یو شی جوړوم، یو شخصیت به ځم، یو زی ته به دبدبې ته رسېږم. نو بده خاطره دا لرم چې ما له نظامي چوکاټ ته پاتې شلو.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گاڑا میلا وکو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوه د هیروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل شرکت لخوا ورغوښتل کېږي. تر لنډو خبرو وروسته د موټر اسناد او کلیزې اخیستل کېږي او له کاره ګوښه کېږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې ونه شو دي که څه پسې دي؟ دا موټر ولې دونه تیز چلوي؟
استاد څه پېښه ده؟ له قرار زه
استاد څه کمې وژنې مو چیرې مو چیرې بیا مړه شوې چې ډارېږي؟
واورونو دا موټر وان ته وویل چې موټر قرار وچلوي، دا لیونۍ دي که پسې دی؟
وا استاد، تا ته وایم لیونۍ که څه بلای، بدبخته دا موټر ولې دومره تیز چلې؟
مه ډارېږي، اس بلا مو نه وهي.
وا خلکو، تاسو لا ورته ګورئ دا سړی څه کوي وژنې مو؟
اے استاذا، په خبره ولې نه پوهېږي؟
درته ومې ویل چې موټر ودروه.
زه چې وایم زړه مې ودرېدې.
موټر څومره تیز چلی، تاسو لا ورته ګورئ، راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپۍ کړو.
ښه وایي، دی به مونږ وژنې او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو. دا دی موټر مې ودراوه، نور څه وایاست؟ دلته پر دې موټر ډوډۍ خورو او بیا له خیره سره حرکت کوو.
استاد خیر دی، موټر قرار چلوه.
سمه ده، دی بیا یې تیز نه چلو.
ورونو غوږ ونیسئ.
خدایه فضل وکړي.
څه خبره ده؟
که زما منی نو په دې موټر کې به نه ځو.
ولې؟
ځکه چې دا موټروان چرسي دی.
څه شي چرسي دی؟
والله رښتیا هم دا حرکات یې د چرسي دي. موټر یې څومره تیز چلاوه، زموږ خبره هیڅ نه اورېده.
حرکات یې څه کوي؟ ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسي څکول.
څه وایې، رښتیا چرسي دی؟
حاجي اڼۍ، قسم په خدای که دروغ درته وایم، ما په خپلو سترګو ولید.
ښه، ته کیسه کوه، چیرې څکول؟
زه پرې پوه شوم چې دا موټروان نشی دی. کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو، زه د شا لخوا ورپسې شوم.
ښه،
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري، دوی ته چرس او ډوډۍ مفته ورکوي.
ښه، کیسه کوه.
ګورم چې زموږ موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي.
هله زویه، دا نور خلک هم خبر کړ، ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو.
ای ورونو، دا موټروان چرسي دی، ما په خپلو سترګو ولیدل چې چرس یې څکول. که زما منی په دې موټر کې به نه ځو.
ښه ورونو، اوس څه کوو؟ لاره هم ډېره پاتې ده، کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده.
دغه نږدې د پولیسو پوستې ته به شکایت وکړو.
نو پولیسو که مخه نیولی، ولې به په څو ګامه کې په هوټل کې موټروانانو نشي کولی؟
ځه پولیس پرېږده، څه کوو موږ اوس؟ څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې د دغه موټر شرکت ته به زنګ ووهو.
تام عجیبه خبرې کوې، شرکت والا کستر کې درلودی، چارسیان موټروانان به یې نه مقررولی.
څه وایي، شرکت والا په دې نه دي خبر چې هره ورځ د نشه یي موټروانانو د لاسه څومره موټران چپه کېږي او څومره خلک وژل کېږي؟
نو چاره څه ده؟
خبریالانو ته به ووایو. زما سره د یوه خبریال د موبایل شمیره شته، زنګ به ورته ووهو او ټوله کیسه به ورته وکړو.
زنګ ورته ووهه.
ښه خبره ده، زنګ ورته ووهه.
ښه خبره ده، زنګ ورته ووهه.
سمه ده، سمه ده، همدا اوس زنګ ورته ووهم.
راځه.
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا، رضا استاد.
سلام علیکم.
و علیکم سلام رضا استاد. په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
رئیس صاحب زمو د چله پر راغختم
ما پښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو
ما نه دی پریخي خپل پنی ملار کې کوشول
نو خلک لیوانیان نه دی چې کرای در کوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي هم هغه خبره وي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلې سیګریټ ولې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ کده چرسو سیګریټ ای یادو
بس درس یو شی یو بولنو
ګور زمان استاد ما ته مخ کې هم ویلی وو چې موږ چرسی موټروانان نه نیسو خو تا وویل اوس می چرس پری خې دي موږ ته ډیر تاوان را ورسو
تاسو ته مې څه تاوان در ورساو
پرون یو رادیو را پور خپور کړ چې موټروانان نشي کوي خلکو د خپل سترګو لیدلای حال ورته ویلای وو ټول ستاد موټر سواریانو
خیر دی تر دې ورسه به چرس نه څکو
نه 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 نور نه کیږي ډیر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دی
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.